داریم. خوش آمدین سروان صاحب.
مننه نعیمی صاحب، ستړی مشی قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګې او همدراز حقیقت څه دی. خو په راپورونو کې اوري چې د ترکیې صدر اعظم نن له افغان چارواکو سره د کتنې او خبرو لپاره کابل ته سفر کوي. په یو بل راپور کې به واوري چې نن په پېښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له لوري غونډه جوړیږي. دغه راز په یو بل راپور کې به واوري چې په کونړ کې ترکانان شکایت لري چې اجازه نه ورکول کیږي چې محصولات د افغانستان نورو سیمو ته یوړل شي. خو لومړی د دې سات خبرونه. د ترکیې صدر اعظم له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفر کوي. د ناتو تر چتر لاندې ځواکونو د طالبانو د مخدر موادو د مرکزونو خلاف بریدونه زیات کړي دي. راپورونه وایي چې د سوریې په دمام کې په کیمیاوي وسلو په حمله کې شاوخوا اویا تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم نن په یو ورځنی رسمي سفر کابل ته ځي. د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویند ازادي راډیو ته وویل ښاغلی یلدرم به له افغان چارواکو سره د خبرو پر مهال د سولې او امنیت په ګډون پر دوه اړخیزو مسئلو د نظر تبادله وکوي. د ترکیې صدر اعظم یو ورځ وروسته له دې کابل ته سفر کوي چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي له افغان ولسمشر سره او د غرس نورو چارواکو سره خبري وکړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې واوري. په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ماموریت وایي چې دغه هیواد په لویدیځو سیمو کې د طالبانو د نشه یي موادو د تولید پر مرکزونو هوایي بریدونه زیات کړي دي. د دغو ځواکونو لخوا په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه راغلي چې د امریکا متحده ایالاتو او افغان ځواکونو د اپریل له درېیمې تر پنځمې نېټې پورې په فراه او نیمروز کې د طالبانو د نشه یي موادو د تولید پر مرکزونو یولس بریدونه کړي دي. د خبر پاڼې پر اساس د نشه یي موادو له لارې د طالبانو د عایداتي سرچینو د له منځه وړلو کمپاین د 2000 سمیلا د کال په نومبر کې پیل شو. اعلامیه زیاتوي په دې کمپاین کې تر اوسه د مخدره موادو د پروسس پر مرکزونو 15 اویا بریدونه شوي چې طالبانو د نشه یي موادو د تولید او مالی لاري او مالی لاري له دغو مرکزونو څخه شاوخوا 200 میلیون ډالره عواید ترلاسه کول. د کونړ یو سیمه ییز چارواکی وایي تیر لمریز کال په دغه ولایت کې د هغو ښځو شمیر چې د طبیعت تذکره یې اخیستې ده تر نارینه وو ډیرو. د کونړ د نفوسو د احوال د ثبت او احصائیه دفتر عمومي رئیس فضل خالق ازادي رادیو ته وویل ښاغلی خالق همدارز ویل چې د طبیعت د عادي تذکرو د اخیستلو لپاره عامه پوهاوی ډیر ګټور تمام شوی دی. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. په سوریه کې ژغورونکي او طبي کارکوونکي وایي دغه هیواد په دوما کې په یو حمله کې لښ تر لښه اویا تنه وژل شوي دي. دوما د سوریې په غوټي کې دی چې د سوریې د حکومت مخالفانو په لاس کې یوازینی ختیځ ښار دی. د رضاکارو ژغورونکو له لوري په خپرو شوو عکسونو کې ګڼ جسدونه لیدل کیږي. دوی وایي چې د تلفاتو شمیر شاید تر دې ډیر وي. ګمان کیږي چې دا برید د کیمیاوي ګازو په وسیله شوی وي. د سوریې حکومت مخکې د کیمیاوي وسلو د حملو ادعاوې رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا زوراون کې خبر څاری او ثابت شي چې لکه میوي وسلې کار اخیستل شوی دی باید روسیا چې د بشار اسد د رژیم په ننګه په سوریه کې جنگیږي مسؤول وبلل شي. د جرمني پولیسو ویلي چې په مونستر ښار کې یو کس خپل موټر د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروست چې په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او ډیر شنور ټپیان دي. د پولیسو یو بیان ویلي موټر چلوونکی وروسته خپل ځان په ډزو وواژه. د مشکوک کس کور پلټل شوی او د پیشي په اړه څېړنه روانه ده. پولیس وایي د برید کوونکي هویت تر اوسه معلوم نه دی او د انګیزې په اړه یې هم لا څه نشي ویلی. په لندن کې د روسیې سفارت د روسیې د یو پخوانی جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو د قضیه په تړاو د برېټانیا له بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن سره د لیدو غوښتنه کړې ده. د روسیې د سفارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سکریپال د قضیه د تحقیقاتو په اړه د روسیې د سفیر او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ترمنځ خبرې اوس ډېرې مهمې دي. په نیویارک کې چارواکي وایي چې د دغه ښار د ټرمپ ټاور د اسمان څوکې ودانۍ په یو اپارتمان کې د اور لګېدو په پیښه کې یو تن مړ شوی دی. تر اوسه څرګنده شوې نه ده چې په اور کې دا کس څرنګه وژل شوی، خو ویل شوي چې اور تیر ماښام د دې اسمان څوکې ودانۍ په 50 پوړ کې بل شو. یو چارواکي وویل چې څلور اور وژونکي د اور وژلو په مهال برسیرن ژوبل شوي دي. ولسمشر ټرمپ په یو ټویټري پیغام کې ویلي چې اور مړ شوی او په دې خوندي ودانۍ د اطفایې کارکونکو د اور وژلو لپاره ستره هڅه کړې ده. په دې لوړه ودانۍ کې د دې ترڅنګ چې خلک اوسي د ټرمپ د کاروبار مرکز هم شته. خو ښاغلی ټرمپ د 2018 میلادي کال له جنوري څخه چې نوموړی ولسمشر شوی دی د نیویارک په ټرمپ ټاور کې نه اوسي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې یو فلسطینی خبریال په روغتون کې صبر کړی دی. دوی وایي دیرش کلن یاسر مرتجی د غزې او اسرائیل ترمنځ په پوله کې د اعتراضونو د راپور ورکولو په ترڅ کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو ټپي شوی و. د راپور له مخې مرتجی په غزه کې یو خبري آژانس ته د فلم اخیستونکو په توګه کار کاوه چې د جمعې په ورځ ټپي شو. او د هنګری خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې ګډون کوي. دا ټاکنې به د دغه هیواد د اوسنی شي ارخي صدر اعظم ویکتور اوربان قوت معلوم کړي. د اوربان واکمن ملت پالګون هیله لري چې په انتخاباتو کې به نږدې په سلو کې 50 رایې خپل کړي. د هغو نظر پښتنو له مخې چې تر انتخاباتو مخکې شوي دي د شاغلي اوربان ګوند به اکثریت ترلاسه کړي او نوموړی به د درېمې دورې لپاره صدر اعظم شي. اوربان د مهاجرو مخالف دی. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام لري. د دې خبرونه په دوام کې د ترکیه صدر اعظم نن کابل ته سفر کوي. له دې سره په یو وخت ترکیه شاوخوا 1500 افغان کډوال افغانستان ته استوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د ترکیه دا کار د نړیوالو مقرراتو خلاف بولی.
او کچيري دوی افغان کډوال وباسي دا د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونو څخه سرغړونه بولو منګه.
نن په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري غونډه جوړیږي. په افغانستان کې هم د جنگ جګړو د درېدو لپاره پرلتونه دوام لري.
پرلتونه هواي حرکتونه اوس حرکت باندې بدل شوی دی او ذهنیت سازي ته زمينه جوړه کړې ده.
په کونړ کې ترکانان شکایت کوي.
زمونږ مرې ته قاچاق ویل کېږي، زمونږ دروازې ته قاچاق ویل کېږي. خدا قاچاق نه دي، خدا قاچاقي دلته د دولت خود ته حکیم دی را دي چې د دوکانونو دی وتړي.
د دې ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو چې د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. اته بجې او اته دقیقې شوې. د اوسنۍ رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لارې هم اوریدئ شي او هم د اوسنۍ رادیو خبرونه او راپورونه لوستلئ شي. زموږ ویب پاڼه په یاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org. ټاکل شوی ده چې د ترکیې صدر اعظم بني علي یلدرم نن په رسمي سفر کابل ته ولاړ شي. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وی شاغلی یلدرم به په دې یو ورځنی سفر کې له افغان مشرانو سره د سولې په ګډون پر بیلابیلو دوه اړخیزو مسئلو وژغیږي. دا سفر داسې مهال کیږي چې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې نږدې 1500 غیر قانوني افغان کډوال له ترکیې څخه باسي. د موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست تایید کړی چې د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم کابل ته ځي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې ورځني سفر کې به شاغلی یلدرم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره وګوري. د شاغلی فیصل په خبره د دواړو هیوادونو مشران به د سولې او نورو دوه اړخیز موضوعاتو په اړه خبرې وکړي.
په ټوله کې د بحث موضوعات به د افغانستان او ترکیه ترمنځ د هر اړخیز همکاري زیاتوالی وي. د دې تمرکز د امنیت د افغانستان پر ستوره پر اقتصادی همکاری او درس پر فرهنګي بحثونه باندې
د ترکیه د صدر اعظم سفر داسې مهال کیږي چې د دغه وزارت کورنۍ او چار وزارت اعلان کړی چې په نږدې ورځو کې به شاوخوا 600 غیر قانوني افغان کډوال لا غي واده بیرته کابل ته ولېږي. لوی د رسنیو د شنبې پر ورځ د ترکیه د کورنۍ او چار وزارت ویلمې په حواله لیکلي چې وایي دغه کډوال په افغانستان کې د نامنۍ او اقتصادي ستونزو له کبله د ایران له لارې ترکیه ته رسیدلی دی. اعلامیه زیاتوي چې د 501 افغان کډوالو د بیرته استولو بهیر بشپړ شوی دی او امنیتي ځواکونو دغه کسان په ختیځ ولایت ایزوروم کې د کډوالو چارو سیمه ایزو مسؤلینو ته سپارل دي. د اعلامیې پر اساس کابل ته د دغو کډوالو تر استول کېدو وروسته به په راتلونکو ورځو کې د ترکیې په نورو ولایتونو کې هم ورته بهیر دوام وکړي. خو بل لور د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د ترکیې حکومت دا خبره په رسمي ډول له دوی سره نه ده شریکه کړې. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له ټولو کوربه او ترانزیت هیوادونو لخوا له خبرتیا پرته د افغان کډوالو بیرته ایستل د کډوالۍ د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف بولي.
زه فکر نه کوم چې ترکیه په یوازې ډول د دومره لوی کچې کډوالو د ایستلو په اړه پریکړه وکړي او کچیرې دوی افغان کډوالو باسي او د افغان حکومت د تفاهم پرته دا د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو څخه سرغړونه بولو منګه.
ښاغلی میخیل وایي د اړتیا په صورت کې افغان حکومت حاضر دی چې په دې برخه کې له ترکیه سره خبرې وکړي. افغان حکومت د کډوالۍ په برخه کې د پاکستان، ایران او نورو اروپایي هیوادونو سره رسمي هوکړې لیکونه لري، خو د ښاغلی میخیل په خبره له ترکیه سره داسې کوم رسمي سند نه لري. روانونی د ترکیه رسنۍ ویل وی چې د دغه وخت په ختیځ کې د غیر قانوني افغان کډوالو شمیر په بیساري ډول ډیر سوی دی. د راپورونو لمخې یوازې د روان میلادي کال په لومړۍ میاشت کې د ترکیه ختیځو شهرونو ته څباندې 10,000 کډوال ورغلي دي چې اومده برخه یې افغانان جوړوي. دا معلومه نه ده چې د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم به نن په کابل کې پر همدې موضوع هم رڼا واچوي که څنګه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ټاکل شوې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر چتر لاندې په پاکستان کې د هغه څه خلاف چې دوی د پښتنو خلاف زور زیاتی بولي د پایترسیدو په هدف غونډه جوړ شي. په افغانستان کې هم د جنگ جګړو د پایترسیدو لپاره په څو ولایتونو کې پرلتونه پیل شوې دي. مخکې تر دې چې په افغانستان کې د دغو پرلتونو له یو فعال ګډونوال سره مرکه دروارو، لومړی د پېښور د نننۍ غونډې په اړه د منور شاه راپور واوري.
پښتون تحفظ موومنت نن په 8 اپریل په پېښور کې جلسه کوي. د دې تحریک مشران وایي د لړکی ټوله تیاریانه مکمل کړي او تمدا چې په زورګونو خلک به په دې جلسه کې ګډون وکړي. د پښتون تحفظ موومنت یو مشر محسن داوړد نن سهار وختي لمشال ریډیو سره په خبرو کې په دې حق له وویل
نن زموږ د پښتون غورن غورن پښتون تحفظ موومنت جلسه دا د ریس روډ تاسو په خبر خار کې یو بجبه دا شروع کیږي د پر ټول زما تقریبا مکمل دی. د پښتون کوټنا د ټول کمایلو خلک راغلي دي او امید دي چې تلغه تاریخي غوښته به حکومت ته چې هغه کو سره دلته د پولیس سره وو سره نور چې کوم دلیل نامه دا غي سره مونږ په سات په سات سره په موږ ټینګول شوې دي او فعال حال حکومت هم سره کړی دی. یو ټیټه پاره نن تل دوا واک ثرو ګیټ سی په مختلفو ګټونو مونږ لګولې دي هغه باندې باورځي او هغه باندې مونږ خپل سکیورټي ټیمونه ویسي دي هغه باندې خپل کار کوي او سفر تر څونم عمل شوه دي مونږ خو برابر سپورټ کړی.
دا راز د پښتون تحفظ موومنت یو مشر سنا اجازه وای په دې جلسه کې د ګډون لپاره یې ډیرو خلکو ته بلنه ورکړي چې په نتیجه کې یې د پاکستان د بیلابیلو برخو ګڼ خلک پرون په خبرته رسیدلی دي. نو موړي زیاته کړه
پر مازیګر 4 بجې مونږ را شروع کو یو ریلی د جلسګانا د پرنګود باندې بیا په ټول په خبر خار کې ګرځیدو او خپل اعلانونه مو کو چې صرف خلک خبر شي. نور سیاسي ګوندونو سره هم میټینګونه مجلسونه شوي دي. د جنوب پښتونخوانا هم ګڼ شمیر تعداد کې ځوانان هم راغلي دي، پیغلې هم راغلي دي او د په خبر پیغلې او خځې ورته دومره چمتو دي چې هغه په خپل کورونو کې راځي کړي دي. دا ځای چې کوم دی دا پرنګ روډ باندې دی، د سرحد یونیورسيټي ته بالکل مخامخ سړک باندې د پښتخره چوک او د کوهات روډ په میانس کې دی. او نن تمل روغ ګل شمیر کې زمونږ پښتانه دلته راشي جلسه غاته او زمونږ چې څه غوښتنې دي د ریاست نه د آئین او د دستور لاندې هغه مونږ ریاست ته وړاندې کوو.
په 13 فروری کې پښتون تحفظ مومنټ په اسلام آباد کې لس ورځې درنه هم کړې وه چې د حکومت لخوا د غوښتنو منلو د لوزنامې وروسته ختمه شوه. د یاد تحریک ځینې لویې غوښتنې دا دي چې په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان نقیب مسعود قاتلانو ته دې سزا ورکړل شي، په قبایلي سیمو کې د امنیتي چیک پوسټ یې کمې او دا سیمه دې له ماینونو پاک کړل شي او لا درک کړل شوي پښتانه دې درک او خپلو کورونو ته ستانه کړل شي.
و هم اوریدل چې ټاکل شوې ده چې نن د پښتون ژغورنې غورڅنګ تر چتر لاندې په پېښور کې غونډه جوړه شي. په افغانستان کې هم د جنگ جګړو د پای ته رسیدو لپاره په څو ولایتونو کې پرلتونه پیل شوې دي. د دغو پرلتونو په اړه مې د پرلتونو له یوه فعال ښاغلی اقبال خیبر سره مرکه کړې ده. ښاغلی خیبر، په پیل کې د افغانستان د پرلتونو په اړه معلومات درکوي.
افغانستان خپل جګړې انګیزه واخیسته، هغه د هلمند حرکت و او له هغه نه وروسته دا وغځېد د هلمند نورو سیمو ته، ګرشکناوې ته وغځېد او د سکندرآباد ته وغځېد، هرات ته وغځېد، اروزګان ته وغځېد، فراه ته وغځېد، نیمروز ته وغځېد، زابل ته وغځېد، پکتیا ته وغځېد او د دې تر څنګ مزار ته ورسېد، بامیانو ته، له دې سره جخت ځینو نورو هغو ولایتو ته چې لا پرخ اظهار نه دی شوی خو دوی تیاری نیولی دی. اوس په کابل کې دا د سیستم روان دی چې د همدغه حرکت بین الافغاني سولې لپاره د راولاړ شوي حرکت په حمایت په کابل کې هم یو خیمه وهل شي او دا یوازې او یوازې د افغانستان تر اراضۍ پورې محدود واوسي. نو پرلتونه ورته وایي که حرکتونه اوس حرکت باندې بدل شوی دی، ډېر ښه روان دی په افغانستان کې او ذهنیت سازی ته زمینه جوړه کړې ده.
ویل کېږي په دغو پرلتونو یا حرکتونو کې یو شمېر مدني فعالان راټول شوي دي یا روشن فکران راټول شوي دي. ویل کېږي تر څو چې ډېر خلک او اکثره خلک په داسې پرلتونو کې برخه وانخلي، تر هغو پورې په هغه کسانو باندې تاثیر نشي کولی چې جنگ کوي او جګړه غواړي.
اوس د هلمند حرکت مطلق متفاوت و، هلته پیلې هم د مدني فعالانو په واسطه نه و. هلته یو خودجوشه له 14 نه وروسته د هماغو ځورېدلو متضرره افرادو د کورنیو او خپلوانو یو آواز و، یو چغه وه، د درد یو انتها وه چې سره غونډه شو دا خیمه یې په وجود کې راوړله. نو په هلمند کې بیخي متفاوت و او په هلمند کې ګډونوال هم بیخي متفاوت دي. یعنی مدني فعالان ډېر وروسته ورته راغلله حرکت ته، وروسته بیا دوی راغلله د حمایت لپاره د دې ولسي حرکت تر چتر لاندې کښېنستله. نو چون یو مخ ولسي دی نو ځکه یې پر دواړو نورو باندې تاثیر هم لوړ و او دغه دی همدغه چې ولسي دی وده یې هم وکړله، ډېر هم شو او ورځ تر بلې ډېرېږي او ورځ تر بلې امیدواري هم ورته ډېرېږي.
نن په پېښور کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري لویه مظاهره او غونډه جوړې شي، د هغوی لپاره ستاسو پیغام څه دی؟
د هغوی لپاره خو پیغام دی چې د دوی حرکت مدني حرکت ته پام وړ دی. هلته وضعیت ډېر خراب دی، هلته مجبوریت دی چې له همدغه لارې خپل حقوق ترلاسه شي، له پښتنو سره یو ځای یا تر پښتنو هم په بد حالت کې بلوڅان دي چې هغوی هم کوم مجبوره دي اوس خو وژل کېږي، دا چې نړیواله مرسته نشته، د نورو هیوادونو مرسته نشته، نو هغوی هم مجبوره دي چې د 8 پېړۍ له دغو حرکتونو نه استفاده وکړي او حداقل ژوند ترلاسه کړي. نو پیغام هم دا دی ورته چې دوی د خپل دا حرکتونه نه پرېږدي، خپل حقوق دې ترلاسه کړي، خپل ذهنیت سازی دې وکړي، وروسته به بیا وروسته ته ګورو چې نورې کومې غوښتنې بیا د وخت زمان مطابق رامنځته کړو سره.
ښاغلی اقبال خیبر و چې په افغانستان کې د جنگ جګړو د پای ته رسیدو لپاره د پرلتونو په اړه له اصلي رادیو سره خبرې کولې.
آزادي رادیو. جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اته بجې او شل دقیقې شوې زموږ خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوس په اجمل اندر تو وی چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د یو اس ای ټوډی ورځپاڼې په خپل تازه ګڼه کې د افغانستان د وسنی وضعیت او د هیواد ته د امریکا د پاملرنې په اړه یو لیکنه خبره کړې. د دې لیکنې لیکوال کارمن جنټل وایي د امریکا په تاریخ کې د دې اوږدې جګړې څخه ولس کلونه تیریږي، خو افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی دوام لري او هر کال دغلته زرګونه کسان په جګړو کې مري او ټپیان کیږي. د لیکوال په باور په واشنگتن کې د امریکا د کانګرس خړی وخت نه وخت افغانستان پر وضعیت بحث کوي، خو د افغانستان په وضعیت کې د بدلون لپاره دا بحثونه کافي نه دي. ښاغلی جنټل پالیکنه کې ویلي د امریکا د کانګرس د غړو لپاره هیڅ داسې اقدام نشته چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات سره مرسته وکړي. د کارمن جنټل په وینا کچېرې دوی له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو غوښتنه وکړي، تل به د امریکا د خلکو د داسې استازو په توګه یاد شي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې کمزوري دریځ درلود. ورسمانی افغانستان ته د څو زرو اضافي سرتیرو د استولو په اړه د سپینې ماڼۍ وروستۍ پریکړې ته اشاره کړې او زیاته کړې ده د امریکا د اقدام په افغانستان کې وروستۍ وضعیت او دغلته روانو خونړیو بریدونو ته په پام کفایت نه کوي. لیکوال وایي که د ولسمشر اوباما د ادارې پر مهال شاوخوا سل زر امریکایي سرتیري ونه توانېدل افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، نو اوسني څوارلس زر امریکایي سرتیري هم تر هغې د تاوتریخوالي پای ته رسولو باندې نه بریالی کیږي څو چې امریکا د افغانستان اوسني وضعیت ته جدي پاملرنه نه وکړي. د ډیلی بیست ورځپاڼې د یوې افغانې میرمنې په اړه لیکلي چې خاوند یې د وسلوالو طالبانو لخوا وشل شوی او وسله شپږو اولادونو سره د نیویارک په ښار کې ژوند کوي. دا میرمن نسیمه بخشی نومیږي چې د ورسپانې په وینا وست افغاني خوړو په پخولو او پلورلو غواړي نه یوازې د خپل کورنۍ نفقه وګټي، بلکې افغاني خوړه امریکایانو ته معرفي کوي. ورسپانه وایي سره لدې چې میرمن بخشی په انګلیسي ژبه سمې خبرې نشي کولای، خو وسلې وی معروفي امریکایي اشپزي هانا ګولبرګ سره کار کوي. هانا کډوالی میرمنې په اشپزي ګماري څو د خپل هیوادونو د خوړو په پخولو مالی اوایت ولري. ورسپانه د نوروز د ورځې په مناسبت د میرمن بخشی د بیلابیلو افغانی خوړو یادونه کوي چې د هانا ګولبرګ د کار په ځای کې لسکونو امریکایانو ته وړاندې شول.
په کونړ کې ترکانان یا نجاران شکایت کوي چې اجازه نه ورکول کیږي چې لرګیو جوړ وسایل نورو سیمو ته انتقال شي. د دوی په وینا د ستونزې د دوی کاروبار خراب کړی دی. ځینې کسان وایي چې کچیرې له لرګیو جوړو شوو شیانو ته د انتقال اجازه ورکړل شي نو ورسره به په کونړ کې د ځنګلونو وهل دوام پیدا کړي. په دې اړه له کونړه د روح الله انوري راپور واوري.
په کونړ کې د نجاري فابریکو خاوندان همین او فرهاد وای پوخا د دوی کاروبار خو غنو مزدوران ورسره په فابریکه کې کار کول، خو له کوم ورځ چې د پخو موادو په انتقال بندیز لګیدل له هغه ورسته کاروبار پد شوی او زیات فابریکه ولاړې دي.
ځکه زما د بچو رزق او زما د بچو مړی چې کوم دي زمانه قانون اغست دي، نو زما ترې اجازه راکړل شي د پخو موادو کنه راکې دي ته قانون شرطه چې نو قاچا کوئی را دي شي زموږ دکانونه دي مهر لا کی زموږ دکانونه دي بن کی مونږ دي چې کوم دي ما بس کې واچي د روزګار پرې دو بل سرکار شروع کو
زمنګ بیٹ ته قاچاق ویل کیږي زمنګ ارماره ته قاچاق ویل کیږي زمنګ دروازه ته قاچاق ویل کیږي خدا قاچاق نه دی خدا قاچاقی دلته د دولت خود ته حکیم دی را دي چې د دکانونو دی وټړي.
نزیف الله وای کونړ کې زمکه کمی دی، لسین څخه تر وسه د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو برخه کې هیڅ دولت ګټه نه داخسته چې په برکت خلک په نورو کارونو بوخت شي او چې دوی له وهل شو لرګیو په خمو مواد جوړوي هغه ته هم د قاچاق په نوم له کونړ څخه د انتقال اجازه نه ورکول کیږي.
نور څه زمينه سازي په کونړ کې نشته ده، نو فابریکې شته ده، د نور شي مقصد نه څه زراعتي زمکه منګل ورو کونړ ډېر ورکوټه ولایت ته صرف یو غره یو سیل لري هغه نم څه استفاده ناقصل کیږي. باید رئیس جمهور په دې باندې اقدام وکړي. دروازه شدار خو نه قاچاق دي نو ته څه قاچاق ویل شي.
مدني فعال محمد شعیب غروال به وایي چې باید حکومت د قاچاقو او په خو موادو ترمنز توپیر وکړي. د لرګیو سوداګر قاچاقبر او غریبکار ټول ورته معلوم دي.
پخ مواد باید خام نبیل شي، پخ مواد ته باید پروسس او د انتقال خا او مناسبه لار پیدا شي او د ته پرې نه خود شي چې هغه څوک پکې به دغه پروسه کې قاچاغ وکړي، او قاچاغ باید ونیول شي، او هغه څوک چې قاچاغ بردي هغه پر نورز باندې ګرځي منګي ګورو هغه باید ونیول شي او د قانون منګول ته وسپارل شي.
د کونړ والی ویان عبدالغنی مصمم د شنبه په ورځ آزادی رادیو ته د نجارانو شته ستونزې ومنلې او وی ویل چې ولایتي ادارا د نجارانو د مشکلاتو هواری د پاره هڅې کوي.
موږ د خلکو ستونزې منو په دې برخه کې ولایتي ادارا خپل هڅه کړې ده، خو تر اوسه پورې د ولسمشر د حکم په اساس باندې د بخمواد انتقال د کونړ نه باندې
څه باندې یو کال وړاندې د وزیرانو شورا د یوې پریکړې په اساس له کونړ څخه له لرګیو جوړو شوو پخو موادو ته اجازه ورکړل شوه، خو کله چې وکتل شول چې د پخو موادو او د مستحقو خلکو په ځای پکې د لرګیو سوداګرو خپل لرګي روان کړي یا د پروسې دوه ورځې دوام وکړ او بیرته بنده شوه.
و موردل چې په کونړ کې ترکانان شکایت لري، خو د خوست په ځاځي میدان سرحدي ولسوالۍ کې نور خلک هم شکایت لري. دوی وایي چې په ولسوالۍ کې امنیت شته خو بیا رغونې او انکشافي چارو ته د حکومت له لورې پام نشته. د دې موضوع په اړه له خوست د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست ځاځي میدان سرحدي ولسوالۍ کې د امنیت له پلوه د افغانستان په کچه بې ساري ګڼل کیږي، خو له دې سره سره ډیری اوسیدونکي بې وزله او د ژوندانه له اړینو اسانتیاوو بې برخې دي. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي چې د کاري فرصتونو د نشتون له کبله اړ دي چې یوازې د مزرین صنعت په لګه ګټه د کورنیو وخت تیری وکړي. د ځاځي میدان د سیمې اوسیدونکي سیلاب ځاځي آزادۍ راډیو ته وایي چې
دا چې موږ ځاځي میدان ډیره لویه فراه ولسوالۍ ده، مشکلات دا دي چې سرکونه تاسو په خپله ولیدل چې په ډیره کم دي او کلینیکونو ته زیات ضرورت دی، او دغې خواته اسکندره والګاډه ډیری میله کاکلی او حسن خیل دنی دا کلینیکونه نه لري، دویمه مکتبونه تعمیرونه نه لري. همدغه شا مونږ منطقه تاسو ولله چې مالداری ده، مال دپاره ډیره مساعده ده، د چرګو پرمونه نشته، د مال پرمونه نشته، نو دولت نه مو دا غوښتنه ده چې مونږ دپاره بعضې پروژې په کار وچوي.
د محمد آصف په نوم د ځاځي میدان د اسکندرې کلي اوسیدونکی وایي چې د دوی ډیره اړتیا د سړک ده.
مونږ د اسکندرې سړک دی چې هغه پوخ منظور شوی دی په 1309 کال په دجې کې، شپږ نوي کال په دجې کې هم و، تر اوسه پورې نه سرویس شوی دی، نه ډیزاین شوی، نه کار پشیر شوی. مونږ د حکومت نه دا په کلکه غوښتنه ده چې مونږ دغه سړک نیمونږ ته سروي هم وکړي، زر شروع ورته وکړي د سړک ورته پوخ کړي.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان په یاده ولسوالۍ کې د پوهنې په برخه کې شته ستونزې مني او زیاتوي چې دوی په ځاځي میدان کې د ښوونې روزنې په برخه کې د خلکو اړتیاوې تشخیص کړي او د خپلو امکاناتو تو پچاو کار کی باور تا توجه کی
تا خود اوجمان داده چې د خوځغه درې پرته ول سوالی کې به د خوونی روزنه به هیڅ ټکیږي په ځنګړې توګه دي انجنونو دې خوانځي پر به ته باندې چې دلته په ډیر درې فاصله کې وټن لري.
بلخوا د خوست چارواکي وایي چې ځایي اداره ځاځي میدان ته پاملرنه لري او هلته ځینې مهمې پروژې تر کار لاندې نیولې دي. د خوست مرستیال والي شیرباد شاورګونی وایي چې په ځاځي میدان کې د وحشي زیتونو د پیوندولو یوه پروژه او د څه باندې 40 میلیون افغانۍ په ارزښت د اوبو د یو کانال پر جوړولو هم کار پیل شوی دی.
10.5 کیلومتره خامه سړک او درې پلونه او همدارنګه نور د زیتونو د پیوند یوه پروژه ده. اوس هم تاسو خبر یاست یو کانال دی تقریبا چې 40 میلیون په شاوخه کې د کانال افتتاح شو. ځاځي میدان خلک چون په وطن میان دي، خ نظم امنیت ساتلې، موږ هم توجه زیاته ده، ان شاء الله نورم کوشش کوو چې دوی ته نور پروژې هم اجرا شي.
ځاځي میدان ډیورن کرخې ته څیرمه د خوست د مرکز شمال ختیځ لوري ته خواوشا 50 کیلومتره لري پرته ولسوالۍ ده چې زیاتره سیمې غرونو پوښلي او کمې کرنیزې ځمکې لري. شنون کې په دې باور دي لکه څرنګه چې د ځاځي میدان خلکو د خپلې ولسوالۍ امنیت ساتلی، حکومت یې هم باید د خلکو د ژوندانه ښه کولو ته بیلابیل پروګرامونه پلي کړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
یو سٹارټ اپ غواړي چې تر 2022 پورې په فضا کې هوټل جوړ کړي. د دې فضایي هوټل د 12 شپو کرایه او د لارې لګښت 9.5 میلیون ډالر په پام کې نیول شوی دی. د سپیس وی پانی د راپور لمخې تر راتلونکو 4 کلونو پورې به د نړۍ شتمن سیلانیان د دغه فضایي هوټل میلمانه شي. اورین سپان ستارت اپ ویلی دی چې د آرو سټیشن په نوم خپل فضایي تمځای به د 2021 په پای کې پرانیزي او په 2022 کې به د دې هوټل دروازې د میلمنو پر مخ پرانستل شي. د دې کمپنۍ اجرایي رئیس فرانک بانکر وایي دوی په فضا کې د لومړني لوکس هوټل د 12 شپو لپاره $9.5 میلیون ټاکلي چې دا پیسې تر هغو لږ دي چې په خوا به د فضایي سفرونو لپاره په پام کې نیول کېدي. له 2000 څخه تر 2009 پورې په مجموع کې وو تنو فضایي تمځي ته سفر کړی دی. دوی د هر سفر لپاره له 40 میلیونه تر $24 میلیون پورې پرې کړي دي. ښاغلی بانکر وایي اوس ټکنالوژۍ او نوښتونو د فضایي تمځیو امکانات زیات کړي دي. اته بجیاو دیرش دقیقې شوې. اوس هم د خبرونې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا واورئ. ټاکل شوی ده چې د ترکیې صدر اعظم بني علي یلدرم نن په یو ورځني سفر کابل ته لاړ شي او له افغان مشرانو سره خبري وکړي. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ماموریت وایي چې د دغه هیواد په لویدیځو سیمو کې د طالبانو د نشه یي موادو د تولید پر مرکزونو هوایي بریدونه زیات کړي دي. د کونړ یو سیمه ییز چارواکی وایي تیرل مریض کال په دغه ولایت کې د هغو ښځو شمېر چې د طبیعت تذکره یې اخیستې ده تر نارینه و زیاتو. په سوریه کې ژغورونکي او طبي کارکونکي وایي چې دغه هیواد په دوما کې په یوه حمله کې لږ تر لږه اویا تنه وژل شوي دي. دوما د سوریه په غوټي کې دی چې د سوریه د حکومت مخالفانو په لاس کې یوازینی ختیځ ښار دی. د رضاکارو ژغورونکو له لوري په خبرو شوو عکسونو کې ګڼ جسدونه لیدل کیږي. د جرمني پولیسو ویلي چې په مونستر ښار کې یو کس خپل موټر د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروست چې په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او دیرش نور ټپیان. په لندن کې د روسیې سفارت د روسیې د یو پخوانی جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو د قضیه په تړاو د بریتانیا له بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن سره د لیدو غوښتنه کړې ده. په نیویارک کې چارواکي وایي چې دغه ښار د ټرمپ ټاور د اسمان څوکې ودانۍ په یو اپارټمنټ کې د اور لګیدو په پیښه کې یو تن مړ شوی دی. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې یو فلسطینی خبریال پر روغتون کې سا ورکړی ده او د هنګری خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې ګډون کوي. دا ټاکنې به د دغه هیواد د اوسنی شی ارخ صدر اعظم ویکتور اوربان قوت معلوم کړي. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. په روان خبرونې کې 219 پروګرامونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې دا 19 پروګرامونه چې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او حقیقت څه دی دروابرو، لومړی د کندهار د مشاعرې په اړه د صادق رښتینی راپور دروابرو. په وروستیو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پسرلی په رارسیدو سره مشاعرې کیږي. د دې مشاعرې نور حال د صادق رښتینی په راپور کې وابري.
پښتون احساس خپلوی پالي، بل ور تشکلا نه بخشي، ولس د خپل سیمه پترتي غوندي څنګهار دی.
دا نارګل دغه دودیز کلنې مشاعره د پنځشنبه په ماښام 9 بجې شروع او تر 2 بجو دوام درلود. لومړی برخه ویناو، دوهمه برخه شیرونو، او ورستی برخه ټنګ ټکور یا د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوی و. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر محمد رسول باوري د مشاعرې په پیل کې د ولسمشر پیغام ولوست چې پکښې ویل شوی و په ټولنه کې فرهنګي هڅې د سولې پر اوستلو کې ډېرې ګټورې دي. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزیر په خپل وینا کې شعر د ټولنې د اصلاح لپاره یو ښه وسیله وبلل او زیاته کړې چې شاعران باید د ټولنې د سمون لپاره د شعر ژبه په رښتینې ډول وکاروي.
شعر او شعري لړۍ هغه هغه شی چې د معنویت یو خورا مهمه پانګه ده، په هغه اندازه د ټولنې د سمون او اصلاح لپاره یو وسیله ده. په هر پیمانه چې زموږ شاعر زموږ د ټولنې انعکاس په رښتینې توګه وکړي، په هغه پیمانه به موږ د اصلاح پر لور باندې ګړندي ګامونه اخلو.
په مشاعره کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل واری بریالي، د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله پیغام ولوست چې پکښې دغه ډول غونډې د ژبې، فرهنګ، دودونو او شعر د تقویې لپاره مهمې ګڼل شوې وې. په پیغام کې همدارنګه زیاته شوې وه چې دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې د افغان فرهنګ او ادب د غړېدا لپاره مهم دي.
مشاعره او شاعرانه بندارونه د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې، د ولسونو د بیداری، د یووالي د تحکیم او شاعرانه ذوق د خړوبولو غوره وسیله دي. له همدې عمله ورته سلګونه کسان په خورا شوق راځي، کلام اوري او خپل شاعران لمانځي. دغه ډول کلنۍ دودیز مشاعرې او ناستې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
تر وینا وروسته مشاعره پیل سو او شاعرانو د انارګل، سولې او د وطن پستاینې شعرونه وویل.
موږ له هغه اوښکې لسترګو پاکې کړې نه وي، د یو شهید په جنازه کې مې وګړي مړ سو، زه سوله غواړم، جګړه کې مې وګړي مړ سو، په ښوونځي او مدرسه کې مې وګړي مړ سو.
لکه پیروی د اوبو یمان د ډیرو داسې حق وینو نه وایو په خوله، موږ یو عجب خلک یو او خبرې سرې لکه سکروټي په تحفه ورکوو، بیا هم تقوا کوو پر څه، موږ یو عجب خلک یو.
د مشاعرې وروستۍ برخه د موسیقي پروګرام ته بېله سوې وه چې پکې د کندهار محلي سندرغاړو د انارګل، سولې او نورو برخو اړوند سندرې وویلې.
په کندهار کې د انارګل مشاعره په اړه مو د صادق رښتینی راپور اوریده. مخکې تر دې چې اونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه در وورو، د جرمني د پرونی پیښې په اړه یو راپور لرو. د جرمني پولیسو ویلي چې په مونستر ښار کې یو کس خپل موټر د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروست چې په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او لږته لږه دېرش نور ټپیان دي. پولیس وایي دغه موټر چلوونکی وروسته خپل ځان ووژه. نور تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د جرمني د مونستر ښار په مرکزی سیمو کې خلک د یو رستوران په هر ناست ول چې ناڅاپه یو کوچنی پاروړونکی موټر ورګډ سو او یو شمېر کسان یې لاندې کړل. دا پیښه پرون سوې ده. یو عیني شاهد رویترز خبری آژانس ته وویل چې له دې پیښې بېرېدلی دی. دوی غواړم ووایم چې کله تاسو د مونستر په څیر کوچنۍ سیمه یا تر هغې هم په کوچني ځای کې دا ډول تجربه کوئ، نو نسم کولای بهر ولاړ سم. اوس په قهوخانه کې خوندیتوب نه احساسوم. د پولیسو یو ویان اندریاس بود خبریالانو ته وویل چې موټر چلوونکي خپل ځان په ډزو وژلی دی. سیمه ییزو پولیسو په ټویټر کې اعلان وکړ چې امنیتي افسران سیمې ته استول سوي دي او له خلکو یې غوښتي چې د خوندیتوب لپاره یې دغې سیمې ته ولاړ نه سي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل یو ویان دا یوه ناوړه پیښه بللې ده او وایي دوی د قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره خواخوږي دي. د جرمني یوې نامتو ورځپاڼې راپور ورکړی چې ګمان کېږي موټر چلوونکی د منځني عمر یو جرمن وګړی وي چې شایي رواني ستونزه یې درلوده. دغې ورځپاڼې ویلي چې چارواکي په دې باور دي چې دغه پیښه تروریستي انګیزه نه لري. سوت دویچ سایټونګ ورځپاڼې دغه راز ویلي چې د مشکو کس اپارتمان پلټل سوی دی چې انفجاري مواد پکې شته که څنګه، خو په دې اړه لا ډېر تحقیقات کېږي.
تاندې تانګې د ځوانانو خبرونه. جوړونکی همایون هیواد.
دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا چې خوانځي هم پیل شوې دي، په همدې خاطر په دې خپرونه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې په خوانځي کې ډلې جوړوي او جګړې کوي. دا موضوع په اړه به د زده کوونکو د معرف وزارت د نشراتو د رئیس او د یو ارواپو خبرې هم واورئ.
جنگونه خو ډیر دی، نن هم یو جنگ وسو، یو الکی پشاقو
لسان راغلو زیمن ولم.
تعلیمي محیط دی د تاوتریخوالي او د شخړو نه لري وساتل سي.
خوانځي د زده کړو مرکزونه دي او هغه زده کوونکي چې ورته راځي باید د خوانځي نظم او اصولو ته پام وکړي. خو په افغانستان کې بیا د ډیرو خوانځیو زده کوونکي خپلې ډلې لري او په عامه اصطلاح په خوانځیو کې دننه او یا هم له رخصتۍ وروسته په لاره بدماشي کوي، نور زده کوونکي تهدیدوي، جګړې ورسره کوي، زخمي کوي او حتی ځینو خو یې قتلونه هم کړي. په کابل کې د دوه خوانځي زده کوونکي په همدې اړه راته غږیدلې.
نو مې عرفان د عبدالحی بیبی لیسې زده کوونکی ما د عبدالحی بیبی مکتب کې خو داسې شاګردان ډېر دي لکه داسې خلک راغلي دي یار ولایت دا رقم خلک دي دلته اوسو هلکان دي سمه ډله جوړه کړې داسې پنځه شپږ نفره دي او سی څوک سره زور خبرو کې زور خبره کوي چې استادان سره جنجال کوي جنګونه کوي هر ورځ مکتبو کې جنگ کوي دار چا سره لاس اچي بد رفتار کوي او جنګونه کوي.
نوم خالد د عبدالشکور رشاد لیسې زده کوونکی یم. جنګونه خو ډېر دي نن هم یو جنګ وسو یو الکه پشاقو بیاغه د بلاله کې ګیر کول سوالې تی بوت جنګونه مکتبو کې ډېر دي او موږ ډېر پتنګ سوي دولت غواړو سم مکتبونه کنټرول کې امنیت خوني سي.
په کابل کې د وی لیسې زده کوونکی عثمان غنی چې د خپل لیسې په لایلې کې وسی وای په خوانځي کې هر ورځ جنګونه کیږي خو استادان او د لیسې مسول چارواکي د دغه جنګیالي زده کوونکو مخنه نيسي.
د دوه لکه راغلی یم نو دغه کال کې سر ډېر جنګونه وسو ډېر چاکوګانو سره ووالو ډېر چړو سره ووال سولو هر ځای خلک سیدي به ټول بدماشي درس خوستنه درس په وجه وابته درس وي وابته درس نه وي وابته درس وي وابته درس نه وي اوس مدیر ته واولي مدیر وایي نه سوی کولی ستا شاګردان را اداره کوم ځکه شاګردان مدیر وایي شاګردان تر ما تکړه دي تر ما زورور دي ما زه نه سو سر کولی سي دا سره وګرځوم دا شاګردان.
دا ایوی بلی لیسې زده کوونکی عبدالرشید چې شپږ میاشتې مخکې د کابل ولایت په توقیف خونه کې ورسره مخ شوم په ښوونځي کې له استادانو او زده کوونکو سره جګړه کړې وه. دا د خپلې جګړې کیسه داسې راته وکړه.
داخله واخیسته دوه ورځې ورغلم په درېیمه ورځ ورنغلم په څلورمه ورځ مې مکتب ته ورغلم ذاتي زه ناست وم ترڅو مدیر راغی دغه مکتب مدیر راغی ذاتي راته وویل پرون مکتب ته راغلی سپېړه راکړه په دا مخ تمالې مدیر سمالې مریض وم بل سپېړه پسې راکړه ترڅو یو دوه استادان نور راجګ سوغم به نره باندې وکړم مکتب ته وایي څرنګه ناراضي وو ته یې څوک ته دغه کې یو دروازه خلاص یو دوه استادان نور رانوته یو غوڅ کول سواله جنګ د سره یوغم به نره باندې وکړه دوه یې نور شاګردان راغله هتي وا شاګردان ته مې یو دوه سوروا شول و دغه کې ذاتي بزن نه خبر سوې چې خلاص په شاګردان لګېدل او استادان لګېدل په یو اغ باندې د یو استادان ابلسان راغتل لسوالې ته دل پونکو لسان راغله زیمن ولم.
د عبدالرشید پیغام زده کوونکو ته دا دی چې په ښوونځي او نورو ځایونو کې د جګړې نه کوي ځکه د دې کارونو انجام ښه نه دی.
ځوانانو ته خو مې دا وینا ده چې وړو وړو خبره دي ذاتي جنګ نه کوي او پرېږدي دغه کارونه هلته زندان ته سراسي ډېر خلک دي چې په کور هم لا څوک نشته دوی دلته په زندانو پراته دي. ځوانانو ته مې دغه وینا ده چې جنګ منګ هغه دي ونه کوي نو جیم بیا دغه زندان ته ورته خپله خوښه.
عثمان غنی بیا د دې حالت د ښه کېدو لپاره وړاندیز کوي چې ټول زده کوونکي باید د ښوونځي په دروازه کې تلاشي شي او ورسره حکومت پر ښوونځیو نظارت ډېر کړي چې زده کوونکي خپل سری ونه کړي.
اول خو باید د مکتب اداره کنټرول کې دا خلک که بیا هغه نه شي کولی بیا باید حکومت ته اعلان وکړي وزارت ته ووایي چې دا خلک نه سمېږي دې ته باید حکومت راشي له حکومت سره باید تلاشي روانه وي تر کله چې خلک دروازې ته راباندې راننوځي یو سپینګیری سړی درولی وي د هغه خبره نه مني ځکه چې هغه یو څورته وایي دوی په بدماشي په زور په ظلم چې راننوځي نو باید دې سره حکومت مخکې حکومت ولاړ ولو دغه ال نه ولو خو حکومت مخکې ولوم دغه ال وخو اوس حکومت للی لا ډېر سوي دي نو باید د مخنیوي وسی.
د معرف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل منی چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو لخوا جګړې او زور زیاتی کیږي خو هغه وایي د دې حالت د ښه کېدو لپاره کار کوي.
د افغانستان د معرف قانون او همدارنګه د معرف وزارت مختلفې لایحې او کړنلارې مطلقا د دې هدایت کوي چې تعلیمی محیط د تاوتریخوالی او د شخړو نه لرې وساتل سي. تاسو به لیدلې یو زکونکی له چاقو سره ښوونځي ته ننوځي یو بل زکونکی په چاقو وهي شهیدوي ډېر ځله به مو دا اورېدلې چې یو زکونکی د یو سپینګیري ښوونکي پر وړاندې دریږي بد الفاظ کاروي هم فزیکي برخورد کوي نو دا یو ښه حالت نه ده د معرف لپاره موږ یې تحمل کوو او پر وړاندې ولاړ یو چې څنګه کولی سو حالت تر نن نه سبا ته ښه کړو.
ښاغلی حقمل وایي دوی هغو زده کوونکو ته بېلابېلې سزاوې ورکوي چې په ښوونځي کې جګړې کوي خو نوموړی په دې برخه کې له کورنیو مرسته غواړي چې د زده کوونکو په ښه روزلو کې ورسره مرسته وکړي او داسې نسل د ښوونځي ته ور ولېږي چې د جنګونو شوقي نه وي.
متاسفانه د زده کوونکو پر وړاندې بیا چې موږ یوازینی څه کوی سو هغه دا ده چې یا له یوې ښوونځي نه بل ښوونځي ته تبدیل کړو یا یې منفق کړو چې هغه هم بیرته دوه کاله درې کاله وروسته بیا باید ښوونځي ته راسي او موږ باید ورته هغه تعلیمي خدمات ورسوو ځکه چې تمرکز ډېر په دې باندې کوم چې کورنۍ له موږ سره د زده کوونکو د تربیې په برخه کې همکاري وکړي د کورنۍ مسؤلیت او د ټولنې مسؤلیت تر دې ډیر مهم ده چې خلک فکر کوي چې یو خناسل موږ خوندې تر ولېګو موږ به یوازې هغه بوج پر غړ اخیسي چې یو زکون کې ته یو سور زکو او ما کې داس یو بدمش دوله سوکرا لیګو یو د بد چلن لرون کې سوکرا لیګو الته به از موږ خون کینه بلکې زرګونه زکون گیم چې الته زکړ کې ل بد حالت سره دې سړي سره مخامخ وي.
که غواړی د ځوانانو لستونزو لاستراوړو او د ژوند لنور مسایلو خبر شي تاندې څنګه خبرونه واوري دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکراری د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شي.
دا چې څنګه کېدلی شي زده کوونکي په ښوونځیو کې جګړې ونه کړي، په دې برخه کې د ښوونځیو د استادانو او د کورنۍ د غړو مسؤلیتونه څه دي، په همدې اړه مو د کابل د ښوونې او روزنې پوهنځي د ارواپوهنې څانګې له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، که لمړی درته وای چې ولې زده کوونکي په ښوونځي کې ډلې جوړوي یا جنګونه کوي؟
ډېری ځوانان، تنکي ځوانان، زلمیان چې نن سبا په کوڅو کې، په کلیو کې، په بانډو کې، په ښوونځیو کې ځینې ځوانان چې سنونه یې ترې کم دي، هغوی وهي، ټکیې، څپې، حاشیې ته لیږي. دغه څو لاملونه لري. په یو قدم کې خو که اول کې ځوان غواړي چې سرټیم واوسي، مشر واوسي، مدیریت وکړي، رهبري وکړي، دا سالمه خبره ده. یعنی ودی کې نوش جان دي سي، دا ښه خبره ده. اما متاسفانه په ځینو ځوانانو کې، په ځینو تنکیو ځوانانو کې، په ښوونځیو او په کلو بانډو کې موږ وینو چې هغه بیا سالم حرکت نه ده. زموږ له نظره، زموږ له خیاله هغه بیا ډېر دی، یو ډول د کمبودۍ احساس ده، یو ډول له مور او پلار سره د ناسالمو اړیکو یا بدو اړیکو مسله ده، پر نفس کم اعتماد ده، په ځان لک باور او کم باور ده، او یو ډول په تنکیو ځوانانو کې ځینې اختلالونه هم مګلرو چې هغه هم د دې لامل ګرځي. مثلا د نارسیزم په نامه یا د خودشیفتګۍ په نامه یو اختلال ده، چې دغه اختلال او دغه احساس هم معمولا موږ دې ته اړ باسي چې موږ یو ډول زور ووهو، مطرح ووسو، په سر کې ووسو، او ټول خلک د موږ له امر نه اطاعت وکړي.
د دغو ډلو جوړولو یا په ښوونځي کې د جنګونو کولو منفي اثرات څه دي؟
یو تر ټولو لویه او شدید او جدي آسیب چې دوی ته رسیږي هغه د دوی درسي ستونزې دي. دوی معمولا نمرې ټیټیږي، دوی معمولا له رقابت لویږي، دوی معمولا ډېر موافق او کامیاب نه وي. دویم مورد چې ډېر ضرر رسي هغه له کورنۍ سره د اړیکو مسله ده، له ښوونځي سره او له ښوونکو سره د اړیکو مسله ده. کله چې دوی په دغسې لاسونه پورې کوي، مور او پلار یې تهدیدي، توهیني، وهي، ټکیي، استادان یې سپکوي، سپکاوی ورته کوي، ټیټي، رسواکوي، بې عزته کوي، نمرې یې کمه کوي، کمی او نور یې اړیکه او میل له ښوونځي نه او له استاد نه او له درس نه کموي. په درېیم قدم کې کېدی شي دوی یو ډول نشه یي توکو ته مخه وکړي، یعنې کله چې دوی په درس او په سبق کې موافقه نه و، دوی راځي نشو ته مخه کوي، نورو جبران کوي، یې په اصطلاح دغه خپله نیمګړتیا او کمبود. د مافیا، د غلو، د لوټمارو، د مخالفینو ډلو ټپلو ته ورځي، هغه هلته هغوی استخدامي او استفاده ترې کوي. یعنې په ټوله کې دوی یو ډول چې دغسې مسایلو سره مخته لاړ شي بیا یو ډول له هویتي ستونزې سره مخامخ کېږي، چې ښځه څوک یم، څه کېږم. دا هغه ستونزې دي چې دغو ماشومانو ته، دغو ځوانانو او ترکۍ ځوانانو ته معمولا د دغو کارونو په پایله کې پیدا کېږي او ورته ورسره مخامخ کېږي.
د دغې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ یعنې څنګه کېدلی شي چې زده کوونکي له داسې ډلو جوړولو څخه راوګرځول شي چې هغوی منفي کارونه کوي یا جنګونه کوي؟
هر پلار، هر ښوونکی او هر مربی لپاره چې له ځوانانو او ترکیو ځوانانو سره مخامخ دي، څو مسلې غواړم یادونه وکړم. اول دا چې هر هغه مربی، مور او پلار چې غواړي چې ځوانان وروزي، تربیه یې کړي او مرسته ورسره وکړي، کومک ورسره وکړي، لومړی مسله چې زما په نظر ډېر کومک ورسره کوي، چې هغه د ځوانانو او تنکیو ځوانانو له ستونزو نه خبراوی یا خبرتیا ده. معمولا زموږ ښوونکي، زموږ میندې او زموږ پلارونه په دې مسله نه پوهېږي. دویم مورد د ځوانانو خصوصیتونه دي، یعنې ځوانان ځینې خصوصیتونه پیدا کوي کله چې ځوانېږي. مثلا استقلال طلبی پیدا کوي، خپلواکي غواړي، مثلا هورمونونه جګیږي، دوی یو ډول ګرو ډلو ټپلو سره ډیر غواړي ووسي، کارڅي دوی افراد پکې کوي، له مخالف جنس سره علاقه پیدا کوي. دغه څه دي چې معمولا باید منډو پلورنه په دې پوسي مرسته ورسره وکړي، نه چې وی 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 ټکی وځي، یعنی دوی افالونه وساتي. اول هغه څه چې ډیر کومه کوي سیمینه محبت، دویم هغه څه چې ډېره مرسته کوي چې تشویق او ترغیب ده. دریم مورد چې ډېر مرسته کوي چې د هر انسان اړتیا او ضرورت ده هغه درناوی او احترام ده. څلورم مورد چې ډېر کومک کوي چې ډېره مرسته کوي چې ډېر مهمد او مؤثر واقع کېدای سي هغه د ماشومانو د ځوانانو او تنقیح ځوانانو اړتیا او ضرورتونو ته رسیدګي ده. او پایله زما په نظر هغه څه چې ډېر کومک کوي چې ډېر مفید واقع کېدای سي هغه له ماشوم سره ځوان سره تنقیح ځوان سره د ښو رابطو یا ښې اړیکې جوړول ده.
وانځي د جګړو نه بلکې د زده کړو مرکزونه دي. حل تتلون کې زده کوونکي باید په هول شي چې په جګړو کې کېدلی شي هم د خوانځي چاپیریال زیانمن کړي او هم دوی ته تاوان ورسیږي، نو ځکه د جګړې نه کوي. درنو اوریدونکو، د تانې څنګې د خبرونه مو هم دلته پېته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په وروستیو کې په افغانستان کې د افغان ترک خونځیو مسولیت د ترکی دولت ته وسپارل شو. دا چې اوس د ترکی حکومت د دغه خونځیو د ښه مدیریت لپاره کوم پلانونه لري او ولې د ترکی حکومت وغوښتل چې د دغه خونځیو مسولیت په خپل غاړه واخلي، د دې ترڅنګ یو شمیر نور موارد د حقیقت صد د دیونې په خبرونه کې پرې باس کوو او پرې خبرې کوو. په خبرونه کې را سره په افغانستان کې د ترکی د خونې د بنسټ رئیس مجیب یلداغ ملمه دی. له مجیب سره به په همدغه مسایلو باندې خبرې اترې وکړو. ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه که پایلې له دې وکړو چې په وروستیو کې په افغانستان کې د افغان ترک خونځیو مسولیت د ترکی حکومت ته وسپارل شو. راته ویلی شي چې دغه خونځی به یا د دې خونځیو د رسمي سپارلو چارې به کله پیل شي؟
اکنجی وطنم اولان افغانستانن عزیز خلقنه اونجلیکله
اول خپل سلامونه ټولو افغانانو ته وړاندې کوم. ټول په هیګی چې د یو هیواد اساس اقتصاد او تعلیم او تربیه کوي، مونږ هم افغانستان ته د زده کړې بهیر د خکې دوه په هدف راغلی یو او غواړو په دې برخه کې خدمت وکړو. افغان ترک خوانځي له کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او د دې بهیر د خکې دوه په هدف مو له افغان حکومت سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. مونږ د خوانې په برخه کې د خپل تجربه د شریکولو په هدف افغانستان ته راغلی یو. مونږ هم دراز د افغان ترک خوانځي او د زده کړو د بهیر د پراخوالي پلانونه تر لاس لاندې لرو.
ښاغلی مجیب، هغه خلک چې د افغان ترک په خونځیو کې اولادونه په زده کړو باندې بوخت دي، هغوی اندېښنه لري او وایي چې د افغان ترک لیسو مسولیت چې د ترکیې حکومت ته وسپارل شو، د دوی د بچیانو سرنوشت به څنګه کیږي؟ د هغوی دغه اندېښنو ته تاسو کوم ځواب لرئ؟
چوک تشکر دیورم.
غواړم له همدې فرصته په ګټې اخیستنې ووایم چې یو ډول اندېښنه هم نه ده موجوده. مونږ د افغان ترک خوانځیو د ملاتړ په هدف راغلی یو. زموږ هڅه دا ده چې د ښوونې بهیر لا پسې ښه کړو. له افغان حکومت سره د هوکړه لیک له مخې مونږ هڅه کوو چې په افغانستان کې د افغان ترک خوانځیو شمیر دوه برابره کړو. په دې برخه کې د ظرفیتونو د لوړولو او د خوانځیو د بیارغونې او مدرن کولو نوی پلان هم موجود دی. د ترکیه د معارف بنسټ او زمونږ دولت د افغان ترک خوانځیو د بیا رغونې او سټنډرډ کولو لپاره 10 میلیونه ډالر بودیجه ځنګړې کړې ده. تر دې دمه مونږ په افغان ترک خوانځیو کې 2350 زده کوونکي لرو او مونږ ژمنه کوو چې دا شمیر به 3000 تنو ته ورسوو. همدارس د خوانځیو ظرفیت پراختیا پیدا کوي. هغه زده کوونکي چې لرو پروتو سیمو راغلي لستونزو سره مخ دي. مونږ غواړو چې په خپل لیلیو کې پراختیا راوړو. د زده کوونکو د زده کړو د فیس په برخه کې مونږ پریکړه کړې چې 40% تخفیف رامنځته کړو چې دا کار شوی هم دی.
ډیره زیاته مننه. هغه څه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د زده کوونکو شمیر به دوه برابره کوي او د دې ترڅنګ په سلو کې د 40% تخفیف خبره مو وکړه، که په مشخصه توګه راته ووایي چې څه وخت به دا کار ترسره شي؟
مونږ ته چې کله ښوونځي وسپارل شول دا کارونه به وشي. په فیس کې تخفیف پیل شوی او زده کوونکي چې هر وخت مراجعه وکړي 40% تخفیف ورکول کیږي. د نویو ښوونځیو د جوړولو په برخه کې له افغان حکومت سره په ګډه زموږ یو کمیسیون کار کوي او په هر ځای کې چې اړتیا وي نوی خوانزی با جور شی
پلانما داخلنده باشلتیلجک
غواړم دا وپوښتم چې یو مهال د ترکی حکومت ویلی و چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځي ترهګریز ماهیت لري. د ترکی حکومت دغه ادعا د کومو شواهدو په اساس کړې وه؟ دا د خلکو شخصي ادعاګانې دي، موږ یې په اړه کوم نظر نه ورکوو. هغه وخت چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت د ترکی د معرف بنسټ ته وسپارل شي، نو د ښوونځیو په رهبرۍ کې به هم کوم تغییر راوستل شي او کنه؟
البته تقدیر درسینس کې
تاسو ګورئ په کوم ځای کې چې د حکومت رهبری تغییر کوي نو ټول ټیم هم تغییر کوي. په افغانستان کې د افغان ترک رهبری هم تغییر وکړ. موږ غواړو چې ښه او بهتره فعالیتونه ولرو، په همدې خاطر په رهبری کې تغییر راوستل شو. موږ هم د 1,000,000 خلکو له منځه د ښوونکي وټاکل او له نوې رهبری او نوې مدیریت سره دلته راغلو. خلک وایي چې دا تغییرات په دې خاطر راغلل چې دغه خلکو د فتح الله ګولن سره اړیکې درلودې. دا رښتیا ده؟
افغان ترک
د چاخ پونم خوانیز ادارې یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ترکیه او پاکستان کې هم فعالیت درلود او د بنسټ د افغان ترک خوانځي او مسولیت پر غاړه درلود. په ترکیه کې چې له دغه خوانیز بنسټ نه څوک فارغي کې د فراغت سند نه منل کیږي. همداراز د فراغت اسناد د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان چې 950 هیوادونه یې غړیتوب لري هم د منلو وړ نه دی او په رسمیت نه پیژندل کیږي. نو د زدکونکو د متضرر کېدو د مخنیوي په هدف ترکیه دا پریکړه وکړه چې د چاغ بنسټ نه د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت چې د نړۍ په هر کونج کې وي واخلي. څه موده وړاندې د افغان حکومت ملي امنیت د افغان ترک ښوونځیو یو شمېر ښوونکي د ترهګریزو فعالیتونو په تور ونیول. تاسو ته څه معلومات دی چې په دې برخه کې کوم شواهد موجود و که څنګه؟ دا مسله په بشپړ ډول په افغان حکومت پورې مربوطېږي او موږ یې په اړه نظر نه لرو. د وروستۍ پوښتنې په توګه اوس چې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت په رسمي ډول تاسو ته سپارل کیږي، نو د زده کړو په بهیر او یا هم د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې به کوم بدلون رامنځته شي که څنګه؟
روان کال کې به په درسي پروګرام کې کوم تغییر رانه شي، ځکه چې سیستم خوځنده او ډینامیک دی، خو ممکن په راتلونکي کال کې په ښوونیز نصاب او درسي میتود کې تغییر راشي او دا به د زده کړو د ښوالي په هدف وي. باید ووایو چې دا یو تغییر نه دی، بلکې په تدریسي سیستم کې به غنامندي رامنځته شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان.